سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخکې لازادي رادیو نسلري ستوري د لشه د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لشبګنوي او د مخ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسې وش او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیر دوه ونې دریونه یو کې لیکټر لګښ پېته تنو د سختو بارانونو او درنو واور لامل خپل ژوند له لاس ور کړی دی او درويشت نور ټپین شوی دی د خبر پی خو د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویان جانان سائق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی خغلی سائق څرګنده کړی دی چې د فبروري له شلمې را پدې خو د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې یو زورو شپک سو 15 کورونه په کلی او یا هم یو برخه تخریب شوه ده سائق زده کړی ده چې په دې موده کې یو لکه 80,000 څاروي هم تلف شوه دي په افغانستان کې سکال د ژمي په پایله کې ورختونه نه و خو له تیرو نږدې څلورو نیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه شوه دي د سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې دورښت او توپان لامل د ترافیکو پرمختل شوې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لا اتنی مو بجو راورسته د لار د ټول وسایط پرمخ بند شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکو هڅه کوي چې د سالنګونو دوړ خواو ته بن پاتې کسانو ژغوري او خنتی زایلو ته ولیکتوي بل لور ته د درنو واورو لامل د بامیان کابل تر څنګ د حاجیګه کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوی د افغان هندوانو او سکانو استادو له طالبانو غوښتي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم وخوري دوی وایي چې په ننګرهار لوګر پروان خوست بغلان غزنی بلخ او یوشمنور ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي د هندوانو او سکانو استادو نن په کابل کې د طالبانو د دلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالکریم شرعی سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپل ځمکو د غصب مسله راپورته کړه مولوی شرعی د هندوانو سکانو لاستازو غوښتل چې د خپل غصب شوو ځمکو مشخصات د دوی کمیسن ته وسپاري په افغانستان کې د ځینو راپورونو لمخې د سولې په کلونو کې د هندوانو سکانو شمیر لږو نظر تر رسیده او د 2021 کال په پیل کې د شمیر شاوخوا 400 چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو نیم سل ترخ کته شو او د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د پخانی بندیوان صدر اعظم عمران خان په وازیان نشي کولای چې د هغه لیدو ته زندان ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان ته تحریک انصاف کون سرچینو پرونو ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډالیا زندان د برید احتمال شته خدای نه دی ویلي چې د برید د عمران خان پر ضد پلان شوی کده توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو نو کې د نور بندیانو پر ضد چارواکو ورځې مخکې هم له دې پریکړې د دې زندان د امنیت تدابیر زیات کړي وو تاسو یې خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي وړاندې بر سر واورې چې په هرات کې 13 شپې ورختون خلکو ته زیان نه راغلی
برای شپه داسې او باد و داسې باران و و اورم ګاډ و اډم به خلاکه یا خنی و سفارت او پر باندې وڅې دي
د دې ترڅنګ دا به هم را سره واورې چې د سالنګونو لارې د ورختونو له کبله تړل شوې دي د دې ترڅنګ د شته هواد نور کې ملارې بند دي په دې اړه به هم روستي جزئیات ترکو د ملګرو ملتونو ماموریت به هم په افغانستان کې تم شو چې تمدا سبا د افغانستان لپاره د خپل ماموریت په اړه باندې چې په افغانستان کې وغځوي او کنه په دې اړه دوی وناسه تر سره کړي او همدارنګ د روپی ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل څرګندونه ته چې په افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه یو ځل بیا د څرګنده کړي او هم تم کې وګصاس پیغامونه ته هم ورزوي
دا اکثره شینه چې ګرانشي د دولت لاس هم ده
په دې اړه نور جزئیات هم شته دا ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت پات شو نړیواله موضوع به هم راوخلو ملتي هم وړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په هرات کې د روستي ورختون او سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. تفصیل سیمه په دې راپور کې.
هرات کې د ورستۍ اورښتونو لامل د دغه ولایت په اوبه چت شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پختون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونه له اوسیدو وستي او په خبره کې مرسته ورسره ونه شي خایستون زینور هم ډیر شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله ازادي رادیو ته ویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شته وړه ودې شو د شان کده لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد حالات وروره.
نو موړې وایي سره لدې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپناله ستونې سره مخ شوي، تر څنګه لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي رادیو ته د تیر شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیر شپه زیات باران و. تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغله. زموږ کلی کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب لشمیر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمیر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرونه هیڅ د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره میرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه، بلکې د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت په خطا د رسیدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سائق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سلو اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمن شویو سیمو کې تر 2000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان له یخنۍ ومري.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه راولي وو. له دې سره چوخت بیا د سالنګ لوی لارې او ځل بیا د ترافیک ور مخ تړل شوی. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې د لار د سه شنبه په ورځ د شپې نه وخته د تیز واوره او طوفان له امله تړل شوی. ورزو تفصیل له سنکا کړنه ورو.
د سالنګ لوی لار سه شنبه د شپې 8:30 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوی موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډیر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دي. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بیلابیلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. ورزو تفصیل په دې اړه امید صحیح مل نه ورو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خزو څنډې ته کول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید روان دی.
افغانستان سینز ټو بی فورګاټ.
ته وایې دا ښکاری چې افغانستان هیر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي. په افغانستان کې د جنسيتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بې ساري و بالا او زیات کړه. دا هیواد باید لا یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې کې څامل طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو تر څنګ په طالبانو د فشار راوسو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی. بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوري حقونه خوندي دي. ولخوا د خصوصو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمی غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوی ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجلا ایوبی بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استراري وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمی غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړ شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تیروتنه وبلله. لودو یوې فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره عادي اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خوځ د حقوقي او شمیر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنډيواله ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والي ولري. د دوشنبه پورز هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتم غونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې و.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و. بل پلو بیا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبب افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د فعالیت غزو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یونما ماموریت سره راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت په دمشق په ولسمه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د شپږمې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې مشر نصیر احمد فایق حملزین او افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټانو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي رادیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې پام دی توګه پات شي. متاسفانه کوم حواله زپکه په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت زیات کړي. صرف هغه وخت به یونما دفتر په خټوګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادۍ قانون او د بشر د ازادۍ قانون حقوقو د څار اخې امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخوانی جمهوریت نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکه کولو سره وای په سنیو شرایطو کې چې ټاکل شوې د افغانستان بل ځنګړی استازي وټاکل شي د یونما د کار دوام په ځنګړی توګه غیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنی شرایطو کې یوازنی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري د غوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مختوري او د غوی د غشتنو او کرونو سره سم د خپل ځانونه عیاروي. تر بیر پر دې چې تنه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کرونو څخه په ډیره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونه متفاوت دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي.
د سیاسي چارو کارپو محمد ساقط مرحمدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټول راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه د نیوګې په داسې حال کې یي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په نقضولو تران کړای دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او د ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې ده چې د 2001 کال د بون له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو له مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیگم پرم د انلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په تمنیټه د یو خونیز ټلویزیون د خبرولو د پایل اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د فیسبوک مینه ورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیگم پنوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو خونیز ټلویزیون د خبرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خبرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه:
برنامه هایی که در تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه های درسی میباشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړه کړو کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیب ولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سی پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلای. موږ د آنلاین درسونو ډیره بیلګې لرلې یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا و د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي لز د کړو به برخې د بیا وایي چې آنلاین زده کړې وزنې لار و چې نوموړې له بیلابیلو رواني ناروغي ژغورلې ده.
درې 3 سال تنها
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعت خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي خو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس په هم د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د نمرنیو څوکو به لوړې شوې او دوی د اخیستلو توان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو په خبره لې وی خو بیکاری ده او لبلې خو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د بیتوکو هم ورسره لوړې شوې دي. له دې وروسته ساسي پیغامونه اورو او بیا دوی مینې مای ته ورسو.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژې ماتی لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم حمید لاری. دا نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دادی ورځ خو بیخي دغه د روژې د اولی او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلی دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم مې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید دومره دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي. هغه څخه یو لسته شلې غواړي هغه چې دې ته ورسې دې په یو شی په انټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دی. څنګه پرون کوم خوراکي شان چې موږ کورته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډیر فیصد او سلو فیصد پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پر دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژې ماتی او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړي تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی است خو اول په کار چې د امه په هوی د لارې څخه د دې دکاندارانو سره کار واخی چې مثلا دوی ته امه په هوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي، مثلا په دغه روژه کې اوسه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دکاندارانو دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخستنه کوي، نو باید بیا دکانونه وتړل شي، دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالی د خواسته اول مې د دکاندارانو سره غوښتنه ده، ځکه چې د په دولت هم دونه سنې کېږي چار څه به دولت سمې، ځکه چې دا مسله ټوله دکاندارانو ته راځي. دي دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وستو پک ته دی وکړي چې درغه ارزانه کې ارزانه نه کې لوړې خو بهر نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوس.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل دي او له ټولو غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بیواسه او بیوازله لاسنیوي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفار او ځکه میلاوه نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناشتې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غد چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوي شي هڅوي یا به کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غزمر د افغانستان شریفي خوند دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو مګر نن آلات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو وړنه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثرا شیونه چې ګران شي دي د کې دولت لا سم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په دوه درې زره روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره دوه درې سو د موټرونه څلور سو اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان شپږ زره اووه زره څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.